خداوند نگهدار.
سلامونه وخت په افغانستان کې د مخستان نه بجې دي. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اورئ. په مخې د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خزو اونجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه خوده لیده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سکه نور او شاتګونو دوی نور هم له عزتمن ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي لیکلی چې تسلیمی کو او په اسلام کې د افغان خزونجونو د حقونو د دفاع لپاره د اغه تعهد ته خوځیدون کیدی. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر خزونجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. چنجونې تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف په 2018 کال کې تر 1500 ډیر ماشومان له جګړو څخه د پاتشوی ماینونو او مهماتو په چاودونو کې وجل شوی او یا هم ټپیان شوی دي. نن د افغانستان د یونیسف ادارې په خپل ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې دا خبره مرکړې ده. خدای څرګند نه کړه چې په دوه ماشومانو کې څومره وجل شوی او څومره ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي خلک باید د تګ راتک پر مهال ژمنی وسایل له ځان سره ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو ترڅنګ جنگيږي په تیرو دوه ورځو کې درنه مرجوب لا وخت ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو ته چې د خپل کورونو وښ په 300 کیلومتر لیرې په جګړه بوخت دي مرجوب لې زیات راپورونه ورکړل شوې دي. د زیلنسکی تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمه مخانوف کا کلی تنګ دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د جیرو سرتیر او روسیې پراشوټ بازانو یو کنډک للا سور کړی دی. د درنې واورې او باران لپاره په جرمنی کې ځینې الوتنې ځنډول شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې په جرمنی کې او بریتانیا کې د واورې د ورښتونو لپاره خلکو ته غنې ستونزې رامخته شوې دي. د انګلستان په ځینو برخو کې لکه په برمنګم او برسټول کې د ورښتونو لامل برېښنا قطع شوې. په دغه هیواد کې یو شمېر سپورتي لوبې هم ځنډول شوې دي. او روسیه د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګن ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د روسیې دفاع وزارت هوایی دفاع سیستم د تیر شپې په ترڅ کې یو شپېته اوکراینی بې پیلوټ الوتکې ویشتي چې ډېرې د اوکراین پولې ته په څیرمه سیمو کې ویشتل شوې دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې روزا ویتاس یو ویاند ویلي څلورو هوایي ډګرونو د یکشنبه په سهار د امنیتي دلایلو له امله د لنډې مودې لپاره ترافیک وځنډوه. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. دا خبرونه زه فرشته ته سحاک د وړاندې په راپورونو کې ورسره واوري چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د کډوالو د ایستلو لړۍ به هم روانه ده.
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو.
او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې افغان نجونې یو ځل بیا د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام را کړی دي. اسلام خاص ته ډېر حقوق ورکړی دي چې لډلې یو تکړه کول دي او بل کار کول دي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم ستاره سره اوسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد امنیتی ځواکونو په تیر او څلور ورځو کې تر 200 پورې ډیر افغان کډوال نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا کوي چې یوازې نن تر 50 تنو پورې زیات افغان کډوال نیول شوی دي، خو د پاکستان حکومت په دې شمیر نیونو په اړه لا تر اوسه څه نه وایي. په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي ان یو شمیر هغه افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیول شوی دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی امنیتی ځواکونو د پلټنې عملیاتو د یک شنبه په ورځ د جنوري 15 هم دوام درلود، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د اداله مخې یوازې په دې ورځ تر 500 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. که څه هم په دې اړه کره شمیرې نشته چې پاکستانی امنیتی ځواکونو څومره افغان کډوال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په تیرو څلورو ورځو کې تر 200 پورې افغان کډوال نیول شوې دي. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما د معلوماتو لمخې نه څومره زما معلومات لرمه، د 13-15 ورځو کې تقریبا په حدود 180-200 افغانان په اسلام آباد کې گرفتار شوی دي، او نن ورځ څومره زما معلومات لرم تقریبا 40-50 نفره نن ورځ گرفتار شوی دي، او نن تقریبا یو لګزره مختلف وزکه بعضی جوړ کې دغه زنانه نیول شوی دي او بول شوی دي.
خود پاکستان کوم ادارې د دیش می نیونو پاړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال هم بیا دا وضعیت تاییدوي. د دوی لړلې عتیق الله ازادي رادیو ته وویل:
اسلام آباد کې اوسېګم، د نوی کار شروع کېدو سره سم پاکستانی پولیسو عملیات شروع کړي دي، کور په کور، دکان په دکان ګرځي، خلک نیسي، کچا سره اسناد وی او کنه نیسي، دوی ځان سره به تانه ته ډیر بد چلان د وضعیت کوي، آن چې ماشومان او خزي هم په زور رکاږي او موټرو ته خېجوي تانو ته به، او ټول چلوالي پیسې ته د خلکو څخه پیسې اخلي او دایچا خبرې تغوغ ندی وی ظلم روان کړه ده.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ داسې انزورونه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ډیر شمیر پاکستانی ځواکونه تر سترګو کیږي، او په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې پاکستانی ځواکونه له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي. د اسلام آباد له برکو سیمې یو افغان کډوال چې پاکستانی ځواکونه نیولای د پولیسو له تانې د وی لنډ ویډیو په خبرولو سره غوښتنه کړې چې نړۍ باید د افغانانو غږ ووري.
مخ هم داوس د پولیسو په تانه کې یو زموږ په بلاک کې چې څومره افغانانو ټول دلته راوستل، دا په اسلام آباد کې د افغان کډوال وضعیت دی. موږ په خپلې ګنا نه پوهیږو چې په افغانستان کې هم له کړه وډه کې ژوند تیرو او دلته هم له داسې ستونزو سره مخامخ یو. که افغانستان ته مو ولي کې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږو، زموږ دغه ویډیو لاس په لاس کړی چې نړیوال بل وضعیت خبر شي.
از تمام کسایی که ویډیو مرته تماشا میکنه خواهش میکنم که ویډیو ها را دست به دست کنن تا به رسانه ها و به جهانیان برسد.
د پاکستان د ملي اسمبلی پوخانی غړی او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ پرون په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې له قانوني اسناد سره سره د افغانانو نیول د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی، او په خبره دا ډول کړنې د افغانانو پر وړاندې د ژورې کرکې ښکارندوی کوي. د ملي جمهوریت ګوند د اسلام آباد د څنګه مشر منصور محسود په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په دې وخت اسلام آباد کې مختلف لکونه افغانان شهري گرفتار کوي، او په هغه کې داسې خلک موجود دي چې هغه یو پراپر ویلډ ډاکومنټ او ویزا هم لري. موږ د دې عمل مزمت کوو. زه د پاکستان حکومت نه دا مطالبه کوم، کوم خلک پراپر ډاکومنټ او ویزا لري نو هغه ده خوش کړل شي، او چې کوم خلک ډاکومنټ یا نور ستونزې لري هغه ته د پلاپر یو پلیټ فارم جوړ کړل شي او ویل ډاکومنټ ته ورکړل شي.
په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغانستان د مدني او بشري حقوقو ټولنې تازه د ویلامې په خبرولو سره چې رسنیو ته لیږلي ویلي چې دغه ټولنې مشر عزت الله بخشي د پاکستانی ځواکونو لوري نیول شوی او افغانستان ته د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دی. د خوځو ځینو خوځښتونو او د مدني او بشري فعالانو بنسټونو بیا د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ته په یو سرخلاصي لیک کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه بنسټونو په خپل لیک کې رسنیو ته لیږلې د غشان ویلي چې میلیونونه افغان کډوال په پاکستان او ایران کې له جدي ننګونو د ستنېدو لږ وخت سره مخامخ دي چې باید له ځنډ پرته مخاوني ول شي. د یادونې ده چې د پاکستان د پلازمینې افغان میشتو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د پلټنې عملیات په داسې حال کې زور اخیستی چې د 2040 کال په وروستیو کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی ویلیو چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته افغانان د پولیسو له اجازه لیک پرته په اسلام آباد کې نشي اوسېدلی. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلود.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږه کل ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو دا راپورونه ورته نو راپورونه تاسو کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ووینئ. وسام ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره خپل ژمنتیا څرګند کړي. د خو یو شمیر افغان میرمنې بیا ورته خبرګون ښودلې دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه پرته لکه قید او شرط دفاع وکړي. خو یو شمیر افغان انجونې او خزي په دې اړه بیا وایي چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو غوښتنې کوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. راپور واوري په ته هم راګرځو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي څرګندونو ته د افغان میرمنو متفاوت خبرګونونه. امینه محمد ویلی د اسلام په چوکاټ کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده. نوموړي د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی، په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په پرله پسې ډول تر برید لاندې دي. هغې زیاته کړې چې سږ کال په دې برخه کې په شاتګ لا ډېر شوی او هغوی یې له باوقاره ژوند کولو څخه محرومي کړي دي. خو د اغلې محمد د څرګندونې د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو له متفاوت غبرګونونو سره مخ شوي. یو له دوی څخه سیما نوري ازادي راډیو ته وویل:
خب میتونم بگم که حقوق بشر
باید وایم چې په افغانستان کې بشری حقوقونه او د میرمنو آزادی د معاملې موضوع نه ده. او د امینه محمد د ورستۍ څرګندونو په جواب کې باید په واضح ډول وایم چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک باید د ډیپلوماسۍ او مصلحت قرباني نسی. هیڅ ډول جوړجاړی او توافق باید د افغانستان د نیمایي وګړو د اساسي حقوقو پر وړاندې ترسره نسی.
جمعیت افغانستان قرار بگیره.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو د امینه محمد څرګندونو ته د خبرګون په هودلو سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغان میرمنو له حقونو څخه لکم قید او شرط پرته او د نړیوال چوکاټ پر بنسټ دفاع وکړي، نه د طالبانو لخوا د ټاکل شوي چوکاټ له مخې. خو د افغانستان د نن بیا افغان میرمنې او نجونې وایي د دې هیواد خلک مسلمانان دي او دوی هم د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه غواړي، هغه چې په خبره یې د طالبانو حکومت ترې اخیستي دي. له زده کړو بې برخې او نجلۍ هر هیواد د افغان میرمنو له حقونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد له ملاتړ څخه په ارکلي ازادي راډیو ته وویل:
اسلام ښځه د نارینه تر څنګ یو بشپړ انسان ګڼي او د هغوی حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا حقوق د ښځو د عزت، حیثیت او پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي او موږ هم الحمدلله مسلمانان یو. هماغه حقوق واړو کوم چې راته اسلام راکړي دي. اسلام ښځو ته ډېر حقوق ورکړي دي چې له ډلې یو زده کړه کول دي او بل کار کول دي. خو بدبختانه په افغانستان کې دغه دواړه حقوقونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي.
په ورته وخت کې د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس خوځښت هم د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د میرمن محمد څرګندونو په هرکلي سره ویلي: موږ باور لرو چې اسلام یو رښتینی دین دی چې د ښځو په ګډون د ټولو لپاره ازادي، عدالت او انساني کرامت تضمینوي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانم امینه
موږ له نړیوالې ټولنې او له میرمن امینه محمد څخه غواړو چې د اسلام د لارښوونو د دې ښکاره تحریف او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر حقونو له شپږم ټولګي پورته د هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. طالبانو پر افغان میرمنو د خپلو بندیزونو په لړ کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوم د نوي قانون په جوړولو سره د میرمنو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار وکړ او آن د دوی غږ یې عورت وبلل. دوی تل خپلو کړنو ته د شریعت نوم ورکړی او تل یې دا کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د دیني عالمانو په ګډون د افغانانو او د بېلابېلو اسلامي هیوادونو په شمول نړیوالې ټولنې تل د طالبانو پر دې کړنو او بندیزونو نیوکې کړي دي.
اختر منوریدون کو تاسو زموږه کلازه دی رادیو نه اوري وس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو. په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدون کې دا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه ل انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو تر لاسه کوي. دوی اعلان په افغانستان کې د رسنیو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه بولي. په همدې اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته وکړي.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونه ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو وسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبروي کې د
رسمي د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنۍ رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډېری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا یې هم خبرونه بندي کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي رادیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بندي کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنۍ رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمیر خبريالان غواخلي نیولي او دوی تر پښتون لاندې راوستي. د رسنیو د برخې فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي
امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینې پوښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوخه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پوښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دې اړه وپوښتو.
خود طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعای کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تضمن دي او کوم خبريالان چې نیول شوی د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوی. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادي تیري په شدت سره روان دي او په تیرو 12 میاشتو کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښې ثبت شوی. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبريالان نیول شي او د طالبانو د محدودیتونو لامل د اتلس رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
تاسو زموږه کلاس د رادیو نوري و سمورزو یو بهرني راپورتا د سوریه د بهرني او چارو وزیر دوه ته تللی دی. د قطر یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی دی چې د یک شنبه په ورځ د سوریه د بهرني او چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې دغه هیواد نوې واکمنانو ټاکلی دی د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وویني. په دې اړه نور جزئیات بل هوسه احمد زی وورو.
ټاکل شوې ده چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د قطر له صدر اعظم سره وویني. د قطري و چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی چې د دغه واد د نوي واکمنانو لخوا ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ دوحه ته رسیدلی او د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره به وویني. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا د سوریې د پلاوي سفر تایید کړی چې پکې د دغه واد د دفاع وزیر مرحف ابو قصري او د استخباراتو مشر انس خطاب هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي ټاکل شوی ده چې د سوریې پلاوی له شیخ محمد چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم دی او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد الخلیفي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا د سوریې د بهرنیو د وزیر دوهم بهرنی سفر دی چې تر یو میاشت په کمه موده کې وروسته له هغې کوي چې پخوانی ولسمشر بشر الاسد د خپل مخالفان له واکه لرې کړ. تمه کیږي چې الشیبانی په دې اونۍ کې چې ویل کیږي د ثبات، امنیت، اقتصادي بیارغونې او د ځانګړو مشارکتونو د ملاتړ په هدف متحده عرب اماراتو او اردن ته هم سفر وکړي. هغه د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته خپل لمړنی بهرنی سفر پیل کړ او له سعودي چارواکو سره د سوریې د سیاسي انتقال د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د ډسمبر په اتمه د بشر الاسد د رژیم له نسکرېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې ټولو عربي ودونو نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورې ودونو ته به انقلاب نه صدروي. عربي ودونو او لویدیځو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه واړیکې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعدې ډلې سره او بیا یې له داعش سره رابط درلوده، خو نن سبا په لویدیځ کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لسخه لرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله اوس هم په کوڅو کې په وچې شوې ډوډۍ خواړه او توکي نه اخلي. یو شمېر کورنۍ ازادي راډیو ته وایي چې په خوا به یې په خپل دسترخوان د وچې ډوډۍ پاتې شوې راټولول او بیا به یې په بدل کې پرې په کوڅه کې یو څه اخیستل، خو اوس هم د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو ته هم اندېښمن دي. د وچې ډوډۍ یو شمېر پیرودونکي هم د ستونزې ته په اشاره سره وایي چې اقتصادي ستونزو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. نور جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې لپخوارا هیڅ دود و چې یو شمېر خلکو به وچه شوې ډوډۍ ساتل او د کور په کوڅه کې به یې پرې ګلسر شوی یو شمېر خواړه یا هم د کور لوښي اخیستل. دا دود د سپما او د ډوډۍ د اضافي ټوټو د موثرې کارېدنې نښه وه، خو د وروستیو کلونو فقر او بېوزلي خلکو ته دومره ستونزې جوړې کړې دي چې آن د خپل خوراک لپاره هم کافي ډوډۍ نه لري. عبدالواسع چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې په تیرو وختونو کې یې ښه ژوند درلود او کله ناکله به یې د خپلې ډوډۍ اضافي ټوټې له دسترخوان راټولولې او د کور په کوڅه کې به یې ماشومانو پرې خواړه اخیستل. هغه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ډوډۍ نه اضافه کیږي.
خو به چې ډوډۍ اضافه کېدله خلکو به د دروازې تر شا پلورله، موږ به هم پلورله، خو اوس همدا کلکه ډوډۍ هم نه پلورو بلکې خپله استفاده ورڅخه کوو.
رحیمه چې د میدان وردګ اوسیدونکې ده هم ورته خبره کوي.
مونږ اوس خپل خوړو لپاره دوی په مشکل لاسته راوړو، څه شي نه پاتې کیږي چې وچی او خرڅې کو. مخکې همداسې و خو اوس ټول خلک د خپل خوړو لپاره ایران دي.
افتخار چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د وچې شوې ډوډۍ د اخیستو او پلورلو کاروبار کوي وایي چې د خلکو اقتصادي ستونزو د ده پر کاروبار هم منفي اغېز کړی دی. هغه وویل
د ورځې 1500 روپۍ د ورځې خبره به وي، اوس تقریبا د ورځې موږ ته 500 روپۍ هم نه پاتې کیږي. ډېره بد اغېزې کړې دي حالات.
یو شمېر مالداران وایي چې وچه شوې ډوډۍ خپل څارویو لپاره له دوکانونو اخلي. عبدالمنصور چې د پروان ولایت یو مالدار دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس وچه شوې ډوډۍ کمه پیدا کیږي.
ما نان قاق به مالای خود می دادیم، سابقه می دادیم، مالا می دادیم که سابقه خوب بود. بسیار نان ارزان
موش پلو چاویو تا کلک دوری ورکو، مخی با ما هم ورکو و خو مخی دیر زیاد و ارزان و اوز کلک دوری هم گران سوی و در را پیدا کیری.
گره مردم که بخور در خوردنشان بد قاق شدنش نمی مانه.
د یادونه ده چې د وچه شوې ډوډۍ پیرودونکي به په کوڅو کې اوازونه کول چې د خوړو او لوښو په بدل کې یې اخلي او بیا یې په دوکانونو کې خرڅوي تر څو د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. له تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده او ډیری کورنۍ آن خپل خوراکي اړتیاوې په سختۍ پوره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام مخکې په خپل یو راپور کې د قوس په دیرشمه ویلي و چې په راروان ژمي کې نږدې 15 میلیونه خلک به بشری مرستو ته اړتیا ولري. ضیاءالدین صافی په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او د افغانستان یوه په دریمه برخه خلک لوږې سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 501.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خال لګولو یا خالکوبۍ او ټټوکارانو پر وړاندې ننګونې وضعیت ځینې ټټوکاران وایي په تیرو دریو کلونو کې په خپلو کارونو کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي او ان څو ځله یې د نیول کېدو او شکنجه کېدو له ویرې خپل کار ځایونه هم بدل کړي دي. یو شمېر کسانو چې مخکې د خپل بدن غړي ټټو کړي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اړ شوي چې پر خپل بدن رسم شوي ټټو له منځه یوسي، خو د ټولو محدودیتونو سربیره ځینې ځوانان لا هم له ټټو لګولو سره ځانګړي مینه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوي وو، اوس دوی لپاره په ستر سرخوږی بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کې نږدې لسو کلونو راهیسې د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
امر بالمعروف راغلل وسایل لزان سره یوړل او بیر تیران نکړل. درې ځلې زه زندانی کړم او ویلې چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوشې سوم بیا مې خپل کار پیل کړ، ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهېږم، خو بیا هم راغلل. زه یې حوزې ته بوتلم، خو 1000 افغانۍ مې ورکړې او را خوشې سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څخه تر اتو ځله مې خپل کار ځای بدل کړی دی.
سره له دې ټولو محدودیتونو احمد فهیم وایي چې په یوه میاشت کې وترته مشتریان لري چې ځینې وختونه انجونې هم پکې شاملې وي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم په دې اړه واخلو، خو ویاند یې سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خالکوبۍ د منع کولو په اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حق کړي وو، اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشته چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د وروستیو محدودیتونو له امله یې خپل ټټو لرې کړ.
یکی مشکلاتی بود که ما
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ، ځکه چې کله ځینو ځایونو ته تلو یا د چک پوینټونو سره مخ کېدو دوی ویل چې ولې ټټو لرې، ټټو حرام دی. ځینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډېر ناسم چلند را سره کېده، نو مجبور شوم چې خپل ټټو لرې کړم.
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
شوق دارم د تاتو کس، ما خیلی شوق دارم من، ولی باز میگی چی میکنم، خودم خیلی شوق دارم د تاتو و از شوق علاقه خود.
ما تاتو یا خال د دې لپاره وهلی چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه، خو بیا مې هم تاتو وکړ. زما ستونزه پیسې دي، که پیسې ولرم پر ټول بدن می تاتو کوم.
مشکل کچی دارم، مشکل پیسے خود دارم. ما پیسہ دوش بش ما میول سنجا جون خود تا تو پر میکنم.
د ټټو یا خال لګول رسم ول داسې دي چې تر هيا انزور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیر ځوانان په لاس، مټي، غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاری ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څړیکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نومونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي، خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي، د سترګو په څنډو او زنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي، نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
د خبرونې دوهمې نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر ښځو انجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د ښځو انجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تیری کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یا یونیسف وایي په 2024 کال کې تر 1500 ډېر ماشومان له جګړو څخه د پاتې شویو ماینونو او مهماتو په چاودنو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لویه لاره د سختې واورې ورېدو له امله لا هم د ټولو موټرو پر مخ تړلې او د واورو د پاکولو چارې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي، په تیرو دوه ورځو کې د درنه مرچوب له وخت ده. روسیې د یکشنبه په ورځ وویل چې د شپې پر مهال یې د اوکراین ګڼ ډرون الوتکې ویشتلې دي. پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې پر روس توپ سیمه کې لرې چاودنې ښکاره کوي. او د درنې واورې او باران له کبله په جرمني کې ځینې الوتنې وځنډول شوې. اسوسییټډ پریس اجانس نن راپور ورکړی چې په جرمني او بریتانیا کې د واورې د ورښتو له کبله خلکو ته ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکخت سره د بسګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل په مراتب کشته
د کوکنارو کخت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سکال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کخت ترڅنګ د خخي تولید او بانګو کخت ډیر شوی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او پزبانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
دولت پختنه نه دا کړی دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کارسی کې خپل د خپلتکا خرسیږي.
دا چې لموتاد مندو څخه زیږیدلی ماشومان لڅړ ول ستونزو سره مخ کیږي او یو موتاد مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي ترڅو نوې زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیاي ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامي چغې وی جاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، د خوبي مور سره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې جټکی ور باندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډيږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او رسته څه پیښ شول دا په ډرامه کې واورو.
دی ونه یا غسه دی وشرمولو چوب شنو
ولې چوب شو
ولا کانو داله ونه دي چانه
هله درد چې زو پزه دی را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري ته بل واده دی دوی په یي او کاري یاره خې ویلې دي چې تر بیا خل دوسه او خيار دښمن کده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه کې بریالي و او د کوکنارو لکخت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو لکخت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشټوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشئی موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي و. د طالبانو د حکومت مرستیار ویان حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوی چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې عالی کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشیت بوټو د لمنځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشیتو کو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هیواد په کچه د نشیتو کو د لمنځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خښې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابر ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشئی موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابر ګټه کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه شکل ډیر کوکنار پکښ کرل شوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشئی موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2023 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطر
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشئی موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشئی ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشئی ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئی مواد خرچيږي او دوی په ورستي کال کې د نشئی موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل، خو بې سرپناه معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئی ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشئی ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشئی موادو نشئی ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئی ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خرڅونکي په ښکارا پر ځوانانو باندې نشئی ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پښتنه نه ده کړې ده، اوس هم که تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشئی موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشئی ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قومندانې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر موسی کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشئی موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشئی موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې تر 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر پروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم پروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډېری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډېر شوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لروي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخته تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کېږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سندروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بی خوبی مور سره لري، همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ور باندې، جټکی ور باندې راشي، او مختلف ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرشي، اراز علامې د دې ماشومانو دغه دي.
ډیرې معتادې میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کې، کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې زی او یو قابلیت ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلیت ځي چې هغه قابله به پدې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناک وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خو د دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغه مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کمه وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخته وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سندروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري، او تنفس یې ودرېږي، حتی زړه یې ودرېږي، او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدېږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کوي او یا په کور کې تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلې ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشه یي موادو څخه استفاده کوي یا په نشه یي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډیرو قوي نشه یي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالي او په زیاته اندازه استعمالي او ډیره استعمالي، اکثر د میند کټول کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سندروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده ترڅو معتاد زیږیدلې ماشوم له روغتیايي ستونزو سره مخ نشي او د سندروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتادو ښځو ته مې توصیه دا ده چې اول خو دوی چې کا احتیاط نشي پرېښودلی، باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي. بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنی چې مخکې لکه ډیر په زیات مقدار استفاده کول، اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول، اوس ته کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې دغه ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتاد ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی، او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شب خانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلیت سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکی تحویه یا داشین موجود وي باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي، ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کیږي په هماغه لور مرحلو کې د دې ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کیږي چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یو شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسد الله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او دغه تغیرات لوجه په مریض کې ارکی، شوري، ایسی او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی د دې چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي، نو دغه د وجې نه مونږ پیګو چې دا مرګي یا اپلیپسی مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوې دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د ارکی اوجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملیات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اوجرات د منځ وړي. چې اوجرات د منځ لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملیات زیاتېږي، هلته د مغز نظم خرابېږي، نو مریض شعوري، ایسی، روحي حالت له لاسه ورکوي.
پوهیدلاست ترونو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشد او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا چې د چي انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، لځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خندا خبر ده خیر ولی بے جایا خان دی یارا لکه چی بیا دی خپ شرابو باندې ځان پړسا ولای دی که څنګه
ته زما پړساول څه کوي دار ته وای چی چیرته روان یې
زه یا واده ته روان یم
کاخه واده ته روان یا
ګوره ته زما کرا ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړل وروسته بیر ته راځم بیا و تر سهار پورې خپ بندار کو سره جوڑ سی
داخو تو جماعت نہ دے چپ نشا کے بنو ورزم وعدو میلا بھی خاندہ ساتیری او ٹوکے کو پکی بھی کرا خدا دے خوار کا
ٹوکے پکی لا دی خلاغاتے باندی دی
یعنی زما سے خد خر جوڑ کا
خر خو خدای بار وڑی ته چ نشه شی هیڅ په خبر هم نه پویږي په شرم او با می و شرم وی و سړی
زدارنا نه دې شرموم تا خو بیخی لیوانه را نه جوړ ک
خ سمدا موټر ته راپورته شه چې نا وخت کیږي
سمدا ده دې در پورته کیګم د دروازه خلاصه کم
څه کوي چې زما دروازه ته راغلې موټر چلوي پر هغه بلې دروازه راشه
خا خو دغه دې زوره وره په دا بله دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچه دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت وکړه ډارنه هیڅ هم نه کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلی دي تا غوندې خو نه یم زه خو تر هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم چه خطر آثار جنگ کرده
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سمده در سر شده چی کینی اوف دا موسیقی چونره الوره ده خو گونه را کنه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو با لری کینو خدا نور خلق بچه کوی ته دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لاسپیکرونو گوره
خیر دی لک صبر وکه اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي
یاره دا موسیقي نشم زغملی مغزی را وخوړل
اوس سړی ودې شرمولو نو تا خو اسانه خبره ده پښې خو یې نه دي راتړلي راځه چې ولاړ شو نو
وروره دا سال دی مغزی مو را وخوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کلي وخانو
اوف لیوانا یا آقا سی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
والا کانو دالیوانه دی چه ده
حالا در زچی زو پاس دی را پریکره کام اقلا ده چا پا کار کی چه کار لره ده بل واده ده دوی بویگی او کاری یارا خیه ویلی دی چه تر بی اقلا دوست و خیار دخمان کده
سنگه چه کار ور سره لرم
و سره تلیوانه که پسد که ولی نا اقا غال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی صاحب دیرو بخی ده از ما سره راغله ده ده پر زای زب خناغوارم یا اشتباز نیوش والا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس راو گواره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشه ده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباه زما و داده هم دا اوز زو
دا زایدی راژیو درنو آوریدون کو دا زهرو کاروان خپرونه هم دوم روا تربیام پرلوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کاروان.